څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې معمولا د ګازو له دغو تاسیساتو به مایع ګاز په اورګاډي کې د اوکراین ازمایل بندر او بلاروس ته لیږدول کېدل، خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړ ایستلی چې نورې لارې ورلټوي. د روسیې د ګازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع ګازو پر لیږد بیا غور وروسته له هغې کړی چې د روسیې په داخلي بازارونو کې به یې رالویدلي او صادرات د روسیې لپاره اوس ډېره ګټه رسوي.
اوریدونکو دا راپور درته چې نوریاس نوری وړاندې کړ، افغانستان ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د بیا پایل پاړه باندې وو. د نوروز او د بزګر جشن پاړه باندې هم درته راپور لرو، خو اوس د وخت د کمیل عمل نشو خپرولې. پراتونکو خبرونه کې به ووري او سم پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې بلوچي اتن د ورکیدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچستان شهر ته نږدې کیږي یا شهرونو پراخیږي، بلوچي اتن اور سرکمی
د علوم اکاډمي غړی چړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب غیزې کانفرنس مهم ټکی را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې داونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپل خپلاوی نه دی دونره ظاهری سوی یا دونه نه دی را پلټل سوی اوس پړل سوی.
د خبرونه په پایل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځ غونډه جوړه شوه. د تیرې پنجشنبه په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې، او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی، علمي مرکز او کتابتون دې د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 160 عنوانه کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې درې مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر غولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د دریو مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا درې مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دانې وک هم کړي چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالی کولاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومې، عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو سبانې څلور لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوچي اتن دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچي اتن سوکه سوکه له خلکو څخه د هیرېدو په حال کې دی. دوی اتن د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
چا پولیوا، چا پولیوا د بلوچي او برهوي ژبو تورې دي چې اتن ته وایي. بلوچستان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګیډي او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي. سندری ورسره بولی او تاړی هم وهی، خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوبوري پښین کلاسی پلاسی وی او ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته له ډالو اتنه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان بی له ډالو څرخیږي، خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچ او اتن په دریو برخو وشلې بولی،
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي، چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیان پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او پرخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای، هغه دریس چې دی بیډول هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتن په رنګ بلوڅي او برهوي اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوس یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شاید دی، یا یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي. لټوکی ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي، چې یو دود یې همدا بلوڅي اتن دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي، په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتن کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرېدو دی. نوموړی زیاتوي، بلوڅي اتن په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدق کوي.
بلوچستان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ کوم کې هم اتن یو غښتلی دود دی چې ډیری اتنچان او مینهوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورنۍ هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
افغانستان علوم اکاډمي تیرونې په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمي کانفرنس جوړ کړ. د دې کانفرنس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي، په دې کانفرنس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتون انګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کانفرنس مهم ټکي راسره شریکوي.
بله، زموږ د دې علمی څېړنیز کانفرنس لکه څنګه چې عنوان یې وو، پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې، نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کړو یا په هغه خبره وکړو، یعنی په نړیوالتوب خبره وسو. همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل، پدیمو خبرې پکښې وکړې یا هم څېړنه مو کړې وه، او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري، او همدارنګه بیا په دې مباحث وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي، له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو، کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو، کومې برنامې وړاندې کړو، او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل کړو.
حریفان صاحب، د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې، په ننګونو باندې، خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو، نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله، یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځ ته راتګ کې کوم فرصتونه چې موجود شوي هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستې، او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه ده ایستلی، خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولې دي. چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي، ارتباطي ټیکنالوژي، دا د نړیوالتوب د ماشین خوځونکي دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او 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 کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی، یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافټ نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامده ډبل، نور د ځیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو، یعنی څه نا څه تر ډېره ځایه پورې پښتو ژبې هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرطه پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلېدلي، خو بیا هم فرصتونه شته او څه نا څه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده، او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره، له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفان صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خو راځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې، دنیا ته ورنږدې د مختلفو وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له هغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنا هم نه ده، کله نا کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا 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 په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای سو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای سو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه سول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګه موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یو وخت د دې سیمې ژبه وه او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه. خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو کومې محلي ژبې وینو د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ. خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کېږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم څه دا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهوو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغو ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه بیا یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټوله ورځ له انګلیسي سره سروکار لري، خو کله چې دی د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات لولي، هغه مطالعه کوي، نو په همدې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر د ویرې احساس ونه کړو. او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیرونه مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزی سره د ادبی فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډیرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې یې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. عزیز صاحب، تیره اونۍ په ادبي فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبي فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبي فنونو حصه کېدلی شي یا دي که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبي فنونو کې ډېر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شي. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې سي دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډېرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي، مثال پلانه ډېر فصیح او بلیغ وغږېد، خو که د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفوو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهورې کلمې دي، خو ډېری یې په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت خط په اصل کې د بیان او د خبرو روحانوالی ده چې په هغه کې باید معنی واضح وي، لفظونه یې اسانه وي، سبک یې ښکلی وي، ټولې کلمې په هغه صرفي او نحوي قواعدو په کې برابرې کارېدلې وي، دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي په کې، په هغه کلام کې که شعر وي که نثر وي هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې شوې وي، یا په ژبه باندې اسانه نه اوړي، یا یې لفظي تنافر موجود وي په ترمابین، یعنی داسې حروف په کې وي چې هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي، او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډېر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنې بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي چې فصاحت پکې شامل وي. یعنې هغه د فصاحت کوم اصول څه دي، دا خپله د بلاغت یو اصل ده، او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بله خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شعر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره، یا د خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابرې وي. او بل دا ده چې په هغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل شوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده، او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطبې وي، او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډېری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطبې وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي، یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډېر ډېر تکراروي، مترادفات پکې ډېر وي، مثالونه پکې ډېر وي، او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه د وینا اسلوب سده دغه درې ډوله یې دي، بیا نو بلاغت خپله دا ټول په ځان کې شاملوي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوي، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوي، او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا کنه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده، مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې موږ اشاره ورته وکړه، یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهرې شوې، یا دونه نه دي را پلټل شوې او سپړل شوې چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا ده چې په دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلیدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځانته بحث که څوک نقد باندې کوي، خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پوه، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول یې باید دغه کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي شي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په د بلاغت د مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه، وای سی ردیف هغه کلمه جمله یا عبارت دی سی دی شیر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکل بڼه باندې تکراری. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای سي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکل بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دوراني په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي: وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼي ما لره چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پر راتګ هر ورځ راځې مګر شپه نه تېروې، او د یار په زړه باندې به ستا اوښکې اثر ونه کړي، په دې غوړ لوښي به تر څو سړي اوبه تېروې. په پای کې یو بل بیت وایي: سې نورو خپل خوږ په سر اخیستې وي په سرو زخمو کې، درویشه ته یې پټ ساتې، ته یې په زړه تېروې. اوس دلته تېروې 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 د شیر په پای کې په هم شکله بڼه کارېدلی، مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کارېدلی. او دا که ته عربي فنون په پښتو تحمیلوې بیا بالکل دا عیب ده، مګر دلته دا د پښتو خپله ښکلا ده. نو دا هلته په پوهنتون کې داسې تدریسېدو سي تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي سي ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي. نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده، هغه کټګورایزیشن یې باید صحیح وسي، د پښتو خپلې ښکلاوې پکې رابرسېره سي، هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس پکې شاملې دي. بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي، ډېر خلک باید لا ډېر وپېژنې، دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي، دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو. اوس د موږ د بلاغت او د دغې برخې د فنونو سې کله په پښتو کې یو څوک قلم را اخلي، هغه اول وارې له دې متاثره کېږي سي، بالفرض یا یې په دري کې په فارسي کې ګوري، یا یې په عربي کې ګوري، یا یې شاید په اردو کې ګوري، له اردو زه ډېر نه یم خبر. نو هغه اول له دې متاثره کېږي چې اول هغه شی را وژباړي، فقط مثالونه د پښتو د شعر ور واچوي، نو دا د موږ درد نه دوا کوي.
عزیز صاحب، د اوسني شکل په اړه راته ووایي چې څومره تغییر راغلی، او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی؟
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی، نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی. هغه اسالیب به او طریقې ډېرې اوس اساده شوي دي، بالفرض ډېر شیان تشبیه شوي دي. په ادبیاتو کې یو بل بحث دی، مخود ورته وایي، چې دغه الفاظ یو ډول سیقل شوي دي. اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی و، چې زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته، نو هلته وایي ډبرې لکه غمی داسې اوبو کړي و، داسې توغلي و. نو دی وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه، تناسبات، نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي، او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده. مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده، اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر شوي وي، او د تشبیه وجه هم ذکر شوي وي، مشابه خو اسم ذکر شوي وي سره له مشابه به، ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي. سی خپل لوستون کې ته د خیال دی، یعنی د تخیل کولو زمینه په خپل هنر کې برابره کړي، دا به د تا له هنره د هغه سړي په نسبت ډېر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپله کوي. دغه ډول دا اوس چې په پښتو کې کوم ډول شاعري کېږي، که د دغو قواعدو له نظره ورته وکتل سي، یو څوک ځان ډېر په دغو قواعدو پوه کړي، هغه بیا هغه خبرې نه کړي چې هغه ډېرې سوي دي، ډېرې تکرار سوي دي. نو د بلاغت علم سي ده، دا په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جنبندي رامنځته سو. خلکو په شعر نیوکې وکړې، نقد یې وکاو، په نثر یې وکاو، څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل چې دا ولې خوند کوي. دا اوس هم په کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده، چې تاسې په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسې ته خوند درکوي، هغه خوند وپلټئ، هغه تاسې پیدا کړو. دا پخپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي.
و مثال، یو لیکوال دی، یو شاعر دی، څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي، دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی؟
یو لیکوال کولای شي د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي. مثلا که چیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نه وي، یا الفاظ په سخته ادا کیږي، یا په ژبه اسانه نه اوړي، یا داسې محملې کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کارېږي نه، یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي، یا مثلا هغه رواني نه وي، نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري. ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي، دادی د پشیر کې نسته. مثلا د فنونو ته راسو، ادبی صنعتونو ته راسو، دی بده مثلا دی حسن تعلیل، کچرت حسن تعلیل د تا د مفهوم لرسول سره مرسته کړې و، نو دا شعر هنری شعر ده. زه تا ته یو بل مثال وایم، دی بیا د درویش تورانی صاحب یو بیت را یادیږي. موږ تاسې دا د وینوس شپه ورځ راځي، المر راخیزي المر لویږي، هغه په غیر ساینسي اصطلاح به درته ووایم. مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي. دی وایي وایي شپه تېرول اسان کار نه و په نړاند جهان کې، له دغه ځایه به لمر هم تر مازیګره ووت. اوس دلته دی د لمر پریوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي. په دې کې اوس حسن تعلیل موجود دی. دی د لمر د پریوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکي جهان کې د شپې د تېرولو سختي ده. نو دا دلته شپه تېرول دونه سخته خبره وه چې لمر لا دلته شپه نه سوای کولی ووبوت. اوس دا د حسن تعلیل په مټ دا بیت هنري سوی ده. دغه ډول مثلا د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه، اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه چې همیشه مخامخ او یا له څنګه ګڼی. اوس که دا په مستقیم شکل راته ووایي چې له خدایه وډارېږي، دا خبره د نصیحت ډول ده. شاید د خطابي د اسلوب یوه برخه سي، په منبر یو څوک ووایي، د نصیحت په ډول څوک چاته ووایي، مګر غیر هنري ده. مګر ده څنګه هنري کړی ده؟ ده په نامستقیم شکل باندې ویلی ده، د کنایې په شکل یې ویلی ده چې له هغه چا وډارېږي چې تاسې مخامخ یا له څنګه ګڼي. نو که چېرته دغه اصول یو څوک راواخلي او خپله شاعري ورباندې وارزوي، لکه هغه زرګر سي ډبره یا محک رااخلي، هغه خاصه ډبره، او بیا په هغه باندې مس او سره زر تلي معلوموي، نو که هغه ډبره نه وي ورسره شاید ورته معلوم نه سي. نو دغسې د اصیل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت.
دا شاعر خبره ده، وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي. په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تیرو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې وچې دي. خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښي مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول. اوس د کابل غرونه لال کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ، ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښوي. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری و چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه، ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له میرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپېری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټیلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي، خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې، دې به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې عالي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ، خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه، ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لاسمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي معنی ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشې د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومې. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ورنه کړ، او په ورستی ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غرخ کاری په ماشوم توپ کې بچی خفوم لغره سره به می خبرې کولې چې به می ریاضی نزده کېده غره ته به می جړل چې مور به زمانه د ورور منله غره ته به می ګیلوړه لغره سره خواله کولو د غره لذت کړم چوپه خله ډک زړه. په ورستی ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په ورستی ځل ورته ژاړم او په ورستی ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلي باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې یې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړئ، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړه تر بیا مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
جنت وطلی بیاړم کلی تکلارا خبر پخ پلا راضی